امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائی جاری. پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں بلوچ علیحدگی پسندوں کی بڑھتی ہوئی کارروائیاں. اور کیا ریڈیو ایکٹیو مادہ گینڈے کی نسل کو معدومیت سے بچا پائے گا؟ اور اس کے علاوہ نظر ڈالیں گے دنیا بھر سے دوسری بڑی خبروں پر آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. بنگلہ دیش میں ہزاروں مظاہرین نے جلا وطن سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے خاندانی گھر کو تباہ کر دیا جسے ملک کی آزادی کی علامت سمجھا جاتا تھا. لیکن مظاہرین اسے شیخ حسینہ کے عامرانہ اقتدار کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں. حملے کا محرک شیخ حسینہ کی وہ تقریر بنی جو بھارت سے سوشل میڈیا پر ہوئی, جس میں انہوں نے اپنے حامیوں سے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے خلاف کھڑے ہو جانے اور مزاحمت کرنے کا مطالبہ کیا ہے. مظاہرین نے انہیں یہ تقریر کرنے سے منع کیا تھا, لیکن جب ان کا خطاب شروع ہوا تو اس تاریخی عمارت اور وہاں قائم آزادی کی یادگار کو تباہ کر دیا گیا. حسینہ نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ یہ لوگ ایک عمارت کو تباہ کر سکتے ہیں لیکن تاریخ کو نہیں مٹھا سکیں گے. متعدد مظاہرین نے نعرے لگاتے ہوئے بغاوت کے دوران سینکڑوں ہلاکتوں پر حسینہ کو پھانسی دینے کا مطالبہ کیا. دوسری طرف شیخ حسینہ نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ ان ہلاکتوں کی تحقیقات کرے. غزہ کے علاقے رفا میں تباہ حال فلسطینیوں نے جمعرات کی صبح امدادی ٹرک ریسیو کیے. اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں غزہ میں لڑائی رکنے کے بعد فلسطینی اربوں ڈالر کی ہنگامی امداد کی اپیل کر رہے ہیں. اپیل میں ملبہ صاف کرنے کے لیے بھاری مشینری اور اسرائیلی بمباری سے بے گھر ہو جانے والے افراد کے لیے خیمے بھی شامل ہیں. فلسطینی اتھارٹی نے 6.5 ارب ڈالر کی ہنگامی فنڈنگ کی ضرورت کا تخمینہ لگایا ہے جو غزہ کے 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی عارضی رہائش کے لیے درکار ہیں. دوسری طرف حماس اسرائیلی یرغمالوں کے چوتھے گروپ کو 8 فروری کو رہا کرے گی. ان یرغمالوں کو حماس نے 7 اکتوبر 2023 کے اسرائیل پر اپنے حملے میں اغوا کیا تھا. 6 فروری 2023 کو ترکی میں آنے والے شدید زلزلے کو آج 2 سال ہو چکے ہیں. 7.8 کی شدت والے اس زلزلے میں 55,000 ہلاکتیں ہوئیں جبکہ 1 لاکھ سے زیادہ شہری زخمی ہوئے. ترکی کے متعدد شہروں میں اس موقع پر زلزلے کے متاثرین کی یاد میں تقریبات منعقد کی گئیں. وہ علاقے جو زلزلے سے انتہائی متاثر ہوئے ہیں وہاں سینکڑوں لوگ یادگاروں پر پھول چڑھانے کے لیے جمع ہوئے. مختلف نعرے لگاتے ہوئے انہوں نے سڑکوں پر مارچ کیا اور کچھ افراد نے حکومت پر لاپرواہی کا الزام بھی لگایا. جدید ترکی کی تاریخ کا یہ سب سے مہلک اور تباہ کن زلزلہ تھا جس کے 2 سال بعد بھی لاکھوں افراد بے گھر ہیں. تعمیر نو کے لیے جو ابتدائی اہداف مقرر کیے گئے تھے انہیں ابھی تک پورا نہیں کیا جا سکا. روس کی وزارت دفاع نے آج کہا ہے کہ روس وولگا کے علاقے میں یارس بین الاقوامی بیلسٹک میزائلوں کے ساتھ مشقیں کر رہا ہے. روسی وزارت دفاع نے یارس میزائل کی ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں انہیں برف سے ڈھکے ایک جنگل سے گزرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. یارس ایک جوہری میزائل ہے جسے ٹرک کیریئر پر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے. روس نے گزشتہ سال یوکرین کے ساتھ اپنا تنازع بڑھنے کے دوران بھی ایسے حربے استعمال کیے تھے جن کا مقصد مغرب کو جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی وارننگ دینا تھا. روسی وزارت کے مطابق یہ میزائل کامبیٹ پیٹرول روٹس پر نصب کیے جا رہے ہیں. امریکہ کی انٹرٹینمنٹ اور میڈیا کمپنی ڈزنی کی پہلی سہ ماہی کی آمدن میں اینیمیٹڈ فلم موانا نے سب سے اہم کردار ادا کیا ہے. موانا 2 جسے کمپنی کی سٹریمنگ سروس کے لیے ایک سیریز کے طور پر تیار کیا جانا تھا لیکن بعد میں اسے بڑی سکرین کے لیے بنانے کا فیصلہ کیا گیا. اس اینیمیٹڈ فلم سے اگرچہ ریلیز سے پہلے ہی بڑی توقعات تھیں لیکن ریلیز کے بعد اس نے ان تمام توقعات سے کہیں بڑھ کر پرفارم کیا. فلم کے تھینکس گیونگ پر 5 روزہ افتتاح نے فلم بینوں کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا. والٹ ڈزنی کمپنی کی آمدن 28 دسمبر 2024 تک کی مدت میں 2.5 ارب ڈالر سے زیادہ رہی جس میں ڈزنی کے انٹرٹینمنٹ سیگمنٹ کی آمدنی میں 9% اضافہ ہوا. اور اب بات کرتے ہیں امریکہ سے آج کے پروگرام میں شامل بڑی خبر پر. صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں آنے کے بعد امریکہ میں موجود غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف سخت پالیسی اپنائی ہے اور انتخابی مہم میں کیے جانے والے اپنے وعدوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے ملک سے غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کرنا شروع کر دیا ہے. اس کے لیے کانگریس میں قانون سازی بھی کی گئی ہے جس کے تحت امریکہ میں غیر قانونی جرائم پیشہ افراد کو امریکہ سے نکالا جا سکتا ہے. گزشتہ چند روز میں امریکی حکام فوجی ہوائی جہازوں کے ذریعے غیر قانونی تارکین وطن کو دوسرے ممالک میں بھجوا چکے ہیں جن میں بھارت بھی شامل ہے. اس کے علاوہ امریکہ کا امیگریشن اور کسٹمز کا محکمہ یعنی آئیس مختلف ریاستوں میں غیر قانونی تارکین وطن کی گرفتاریوں کے لیے کاروائیاں کر رہا ہے. اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فائزہ بخاری, ان سے اس پر مزید جانتے ہیں. فائزہ بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. امریکہ میں موجود غیر قانونی بھارتیوں کو ان کے ملک واپس بھیجنے کا جو پہلا طیارہ تھا, جو فوجی طیارہ تھا, وہ منگل کو وہاں پہنچا. بھارت میں کیا رد عمل ہے اس پہ؟
بالکل اسد, ایسے ہی ہوا. منگل کو یہ طیارہ وہاں پر بھارتی پنجاب ریاست کے دوسرے سب سے بڑے شہر امرتسر جو ہے وہاں پر یہ اترا, اور یہ اب تک کی امریکہ سے جانے والی سب سے طویل جو ہے وہ پرواز تھی. اسٹیٹ منسٹر جو ہیں بھارتی پنجاب کے نان ریزیڈنٹ انڈین افیئرز کلدیپ سنگھ دھلیوال، انہوں نے ان تارکین کو وہاں پر ویلکم کیا تھا، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کرنی چاہیے اور غیر قانونی امیگریشن کے مسئلے کا حل بھی جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے. لیکن اس حوالے سے اسد ایک بڑی ڈیولپمنٹ آج یہ ہوئی کہ بھارتی پارلیمنٹ کے باہر اپوزیشن جماعتوں کے قانون سازوں نے احتجاج کیا اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت پر سوالات اٹھائے اور ڈیمانڈ کی کہ وہ پارلیمنٹ پہ اس بات کی وضاحت کرے کہ امریکہ کی طرف سے ڈپورٹ کیے گئے 104 بھارتی تارکین وطن کے ساتھ ناروا سلوک کیوں کیا گیا. بھارت کے مقامی میڈیا میں یہ کہا گیا ہے کہ اس فلائٹ میں بچوں کے علاوہ باقی سب تارکین وطن کو ہتھ کڑیاں لگائی گئی تھیں، لیکن اپوزیشن ارکان نے الزام لگایا کہ امریکہ سے ڈپورٹ کی گئی کم از کم 25 خواتین کے ساتھ مجرم اور جیسا سلوک کیا گیا تھا اور انہیں بھی ہتھ کڑیاں لگائی گئی تھیں اور کم از کم 17 بچوں کی بھی توہین کی گئی تھی. بھارتی اپوزیشن جماعتوں کے مطابق یہ ملک کی توہین ہے اور اسے برداشت نہیں کیا جائے گا، جس پر بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے لوک سبھا میں وضاحت دی کہ نئی دہلی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہے کہ غیر قانونی بھارتی تارکین وطن کے ساتھ بد سلوکی نہ کی جائے. انہوں نے اپوزیشن ارکان کے الزام کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ فلائٹ میں موجود خواتین اور بچوں کو ہتھ کڑیاں نہیں لگائی گئی تھیں. جے شنکر نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ امریکی حکام کی طرف سے غیر قانونی افراد کو ڈیپورٹ کرنے کا عمل کوئی نئی بات نہیں ہے اور ان افراد کو ان کے آبائی ممالک میں واپس بھیجتے ہوئے ہتھ کڑیوں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کی توجہ غیر قانونی امیگرنٹس کے خلاف سخت کریک ڈاؤن پر مرکوز ہونی چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کیا کہا تھا.
We are, of course, engaging the US government.
اس بات کو یقینی بنانے کے لیے امریکی حکومت سے رابطے میں ہیں کہ ڈیپورٹ کیے جانے والے افراد کے ساتھ پرواز کے دوران کسی بھی طرح سے بدسلوکی نہ ہو. ساتھ ہی ایوان کو اس بات کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ ہماری توجہ غیر قانونی امیگریشن کے خلاف سخت کریک ڈاؤن پر ہونی چاہیے. یہ کسٹم امیگریشن حکام پر منحصر ہے کہ وہ کس جہاز کو چارٹر کرنا چاہیں. وہ یہ ایک فوجی طیارہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی جہاز آتا ہے یہ امریکی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کے اختیار میں ہے. طریقہ کار ایک ہی ہوتا ہے، خواہ فوجی طیارہ ہو یا ایک چارٹرڈ ہوائی جہاز.
گزشتہ ہفتے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ امریکہ میں جو غیر قانونی تارکین ہیں ان کو وطن واپس بھیجنے کے لیے بھارت ہر وہ اقدام کرے گا جو ٹھیک ہے. دونوں رہنما کے درمیان ٹیلی فون پر یہ بات چیت ہوئی تھی اور گزشتہ جمعے بھارتی وزیر خارجہ کے ترجمان رندھیر جسوال نے نئی دہلی میں ایک میڈیا بریفنگ کو بھی بتایا تھا کہ دونوں ملک مل کر کام کر رہے ہیں کہ غیر قانونی طور پر امریکہ جانے والے افراد کو روکا جائے. بقول ان کے اس معاملے پر بھارت اور امریکہ کے درمیان مؤثر تعاون ہے اور آنے والے دنوں میں بھی یہ واضح نظر آئے گا. اسد، ایک اور اہم ڈیولپمنٹ وہ یہ ہوئی ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی وہ اگلے ہفتے ایکسپیکٹڈ ہیں کہ وہ امریکہ آئیں گے اور یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس دوران تجارت اور اس کے علاوہ امیگریشن اہم ایشوز ہوں گے. امریکہ بھارت کا جیسے کہ بہت امپورٹنٹ ایک تجارتی پارٹنر ہے، اور یہ بتانا میں یہاں ضروری سمجھوں گی کہ امریکہ کے جو کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن کے اعداد و شمار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 2022 کے بعد سے امریکہ میں غیر قانونی جو تارکین ہیں بھارتی 7.25 لاکھ کے لگ بھگ ہیں. اور اگر ہم دیکھیں کہ کن ملکوں سے سب سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں تو میکسیکو پہلے نمبر پہ ہے، دوسرے پر ایل سیلوڈور ہے اور تیسرے پہ بھارت ہے. اور یہ امریکہ میں داخل ہونے کے لیے یا تو شمال کی طرف سے یعنی کینیڈا کی سرحد سے داخل ہوتے ہیں یا جنوب کی سرحد یعنی میکسیکو کی طرف سے انٹری لیتے ہیں.
تو زیادہ انفلکس جو ہے وہ میکسیکو کی طرف سے سمجھا جاتا ہے. تو یہ جو گوانتانامو بے بھجوانے کا سلسلہ تھا، گوانتانامو بھی کچھ لوگوں کو بھجوایا گیا، یہ کون لوگ تھے، کیا شہریت تھی ان کی اور ان پہ کیا چارجز تھے؟
جی بالکل اسد، وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے ایک ڈیٹیلڈ انٹرویو دیا فاکس نیوز کو اور انہوں نے اپنے حالیہ انٹرویو میں یہ بات کہی کہ صدر ٹرمپ امریکہ کو پوری دنیا کے غیر قانونی مجرموں کے لیے ڈمپنگ گراؤنڈ نہیں بننے دیں گے. اس لیے ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ سے غیر قانونی تارکین وطن کو کیوبا میں موجود گوانتانامو بے کے فوجی حراستی مرکز تک پہنچانا شروع کر دیا ہے، تاہم انہوں نے مزید تفصیلات نہیں بتائیں. وائٹ ہاؤس کے ترجمان کے مطابق صدر ٹرمپ امریکی تاریخ میں سب سے زیادہ غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کی کوشش کے لیے پرعزم ہیں، جس کے تحت امریکہ میں موجود 1.5 سے 2 کروڑ غیر قانونی افراد کو ڈپورٹ کیا جائے گا، جس کے حصول کے لیے امریکی فوج کی مدد بھی حاصل کی جا رہی ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ گوانتانامو بے بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تو ان کا کہنا تھا کہ ان افراد میں سے کچھ اتنے خطرناک ہیں کہ امریکہ انہیں ان کے آبائی ملکوں کو واپس بھیجنے پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ واپس امریکہ آئیں، اسی لیے انہیں گوانتانامو بے بھیجا جا رہا ہے. انہوں نے گوانتانامو بے بھیجنے کی ایک وجہ یہ یہ بھی بتائی کہ ایسا کرنے سے غیر قانونی افراد کو حراست میں رکھنے کے لیے زیادہ جگہ دستیاب ہوگی.
مارک روبیو نے بھی کچھ کہا فائزہ, اس پہ آپ کچھ بتا رہی تھیں پروگرام سے پہلے مجھے.
جی بالکل, وہ لیٹن امریکن جو کنٹریز ہیں پانچ, ان کے دورے پر تھے اور اس دوران کچھ امپورٹنٹ فیصلے کیے ان ملکوں نے. جیسے وینزویلا نے یہ کہا کہ امریکہ میں پکڑے جانے والے تمام جو وینزویلین غیر قانونی تارکین ہیں, نہ صرف ان کو بلکہ امریکہ میں اور بھی کسی بھی شہریت کے جو لوگ ہیں ان کو بھی وہ اپنی جیلز میں رکھیں گے. انہوں نے کیا کہا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں.
سب سے پہلے ظاہر ہے وہ السالوادور کے باشندوں کی واپسی پر مکمل تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں جو خود کو غیر قانونی طور پر امریکہ میں پاتے ہیں اور ان کی وطن واپسی کا خیر مقدم کرتے ہیں. یہ تو پہلے سے موجود ہے اور جاری رہے گا, لیکن دوسرا یہ کہ انہوں نے امریکہ میں کسی بھی غیر قانونی فرد کی ملک بدری قبول کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے, چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والا مجرم ہو, کسی بھی قومیت کا مجرم ہو, اور انہیں اپنی جیلوں میں رکھیں گے. تیسرا یہ کہ انہوں نے اپنی جیلوں میں ہمارے ملک میں زیر حراست خطرناک امریکی مجرموں کو رکھنے کی پیشکش کی ہے, جن میں ہماری شہریت رکھنے والے اور گرین کارڈ ہولڈرز بھی شامل ہیں. کسی اور ملک نے اس طرح کے دوستانہ اقدام کی کبھی پیشکش نہیں کی.
حوالے سے اعتراض یہ آ رہا ہے کہ اگر ان ملکوں کو کسی اور تھرڈ کنٹری میں جا کے قید کیا جائے تو اس سے انسانی حقوق کی پامالی کے جو ہے ایشوز اور لیگل چیلنجز کو کھڑے ہو سکتے ہیں.
امریکی گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی آ رہی ہیں, وہ بھی آپ نے شامل کی. بہت شکریہ فائزہ, آپ ہمیں بتا رہی تھیں کہ کس طرح سے اس مسئلے کو امریکہ میں ہینڈل کیا جا رہا ہے اور کہاں کہاں ان لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے. اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے ایک اہم مسئلے کی. رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں ویسے تو کئی دہائیوں سے علیحدگی پسند عناصر کی سرگرمیاں جاری ہیں اور وفاق میں مختلف حکومتیں اپنے اپنے طریقے سے ان مسائل سے نمٹتی رہی ہیں, لیکن گزشتہ کچھ برسوں سے بلوچ قوم پرست عسکریت پسندوں کی طرف سے پرتشدد واقعات میں اضافہ ہوا ہے. بلوچستان میں دہشت گردی کی نئی لہر میں کلات, خوزدار اور تربت کے علاقوں میں سیکیورٹی فورسز پر حملے ہوئے ہیں. پاکستان کے وزیراعظم نے اس سلسلے میں گزشتہ دنوں کوئٹہ کا دورہ کیا, جنوری اور فروری میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کی تفصیل بتا رہے ہیں. کوئٹہ سے مرتضیٰ ظاہری.
بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں تیزی آئی ہے اور یکم فروری کو کلات کے علاقے منگچر میں سیکیورٹی فورسز پر حملے میں 18 اہلکار مارے گئے ہیں, جبکہ سیکیورٹی فورسز کی ایک کارروائی کے دوران کلات اور ارنائی کے علاقے میں 23 دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں. ان حملوں کی ذمہ داری کلدم تنظیم بی ایل اے نے قبول کی ہے. بدامنی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر پاکستان کے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے گزشتہ دنوں کوئٹہ کا دورہ کیا اور امن و امان سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کی. ان کا کہنا تھا کہ شرپسندوں کے بزدلانہ کارروائیاں صوبے میں ترقی کی راہ نہیں روک سکتے. کلات واقعے سے قبل 5 جنوری کو تربت میں ایک بس پر خود کش بم دھماکے میں 4 افراد ہلاک جبکہ 36 زخمی ہوئے تھے. 9 جنوری کو خوزدار کے زہری ٹاؤن میں لیویز تانے پر حملہ ہوا, جس کے بعد نادرا آفس, موبائل ٹاور اور بینک کو آگ لگا دی گئی. جنوری اور فروری کے پہلے ہفتے میں کلدم علیحدگی پسند تنظیموں نے سیکیورٹی فورسز اور سرکاری تنصیبات کو نشانہ بنایا. پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے مطابق جنوری میں پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں 42% اضافہ ہوا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنوری میں 75 حملے ریکارڈ کیے گئے, جن میں 91 افراد ہلاک جبکہ 117 زخمی ہوئے ہیں. پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر اجلاس میں بلوچستان میں امن کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا گیا. اجلاس میں یہ کہا گیا کہ بلوچستان میں غیر ملکی پشت پناہ یافتہ گروہوں کے عزائم کو عوام کی حمایت سے ناکام بنایا جائے گا. بلوچستان حکومت کا کہنا ہے کہ ریاست کی رٹ برقرار رکھی جائے گی, جبکہ علیحدگی پسند تنظیمیں عملے جاری رکھنے کا عندیہ دے رہی ہیں. مرتضیٰ زہری, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
فالو کرنے کے لیے آپ کیو آر کوڈ سکین کر کے سب اپڈیٹس جان سکتے ہیں. سیکیورٹی ماہرین سمجھتے ہیں کہ حالیہ حملوں کی اس لہر نے نہ صرف پاکستان بلکہ چین اور ایران کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے. بلوچستان میں بلوچ عسکریت پسند تنظیمیں حالیہ کچھ عرصے میں کیوں زیادہ سرگرم ہیں اور ان کے حملوں میں شدت کیوں آئی ہے, یہی جاننے کے لیے ہم نے بات کی صحافی اور تجزیہ کار ضیاء الرحمان سے.
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی ماہ سے جو بلوچ تنظیمیں ہیں, کالدم خاص طور بلوچ لبریشن آرمی और उसके चूंकि दो धड़े हैं जिसमें बशीर ज़ैब का धड़ा है, उसके हमलों में हम काफ़ी इजाफा भी देख रहे हैं, उसमें हम शिद्दत भी देख रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि इन हमलों के अंदर काफ़ी सोफिस्टिकेशन आई हुई है, उसमें जो इंटेलिजेंस का आंसर है वो काफ़ी इम्प्रूव नज़र आ रहा है। हम देखते हैं कि जो कुछ माह पहले कराची एयरपोर्ट के बाहर जिस तरह चीनी डेलीगेशन को खुदकश हमला के ज़रिए निशाना बनाया गया, उसके अंदर या कोयटा में रेलवे स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस वो जो ट्रेनिंग करके वापस अपने आबाई गांव जा रहे थे या उन पे, या अभी हम देखते हैं कि जो बीएलए का जो दूसरा फैक्शन है जिसकी सरबराही खैबर अमरी कर रहा है, जिस पिछले हफ्ते वीकेंड पे किस तरह उन्होंने इन्हीं इंटेलिजेंस बेस की मालूमात पर 18 सिक्योरिटी एहलकारों को हलाक किया। यूं तो जो बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी है ये 2001 से जारी है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि 2006 में साबिक वज़ीर आला और गवर्नर नवाब अकबर भुट्टी की हलाकत के बाद इसके अंदर काफ़ी शिद्दत देखने में आई है और उसके बाद हम देखते हैं कभी नीचे कभी उतार कभी चढ़ाव उसमें आ रहा है, लेकिन 2020-21 से मुसलसल ये तंजीमें जो है ये काफ़ी मजबूत होती जा रही है, इनके जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो बढ़ रहा है, अब ये पूरे बलूचिस्तान में फैल गए हैं और साथ साथ कराची के अंदर भी हमले करते हैं। जिस तरह अफगानिस्तान में तालिबान के 2021 में आने के बाद एक तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान काफ़ी मजबूत हुई है, तो उसका हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो बलूच तंजीमें हैं खासतौर बीएलए या बीएलएफ वो भी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। और एक वजह ये भी है अफगानिस्तान का तो जो फाल था उसका तो ओवरऑल बड़ा असर पड़ा है पाकिस्तान पे और जिसका बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरे ख्याल में इनकी मजबूत होने की जो एक बड़ी अहम वजह है इन बलूच तंजीमों की, उसमें एक तो पाकिस्तान में जो इस वक्त जारी पॉलिटिकल केओस है, क्योंकि पाकिस्तान की सारी जो इस वक्त अटेंशन है सिक्योरिटी के इदारों की वो लगी हुई है पॉलिटिकल केओस को दूर करने में, फिर साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक और बड़ा कन्फ्लिक्ट है चल रहा है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के पश्चिम इलाकों में टीटीपी के या दीगर ग्रुप से हफीज ग्रुप बादर वाले उनके चक्कर में, ऊपर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बलोच ग्रुप भी काफ़ी मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में मेरे ख्याल में इसका सोल्यूशन ये है कि अगेन जो मैंने बात की कि 2013 में इसमें जब उतार आया तो उस वक्त हम देखते हैं कि डॉक्टर मलिक बलोच की हुकूमत में काफ़ी बातचीत का मरहला शुरू हुआ था, बल्कि उससे पहले भी हम देखें 2008 में जब रईसानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला बने, तो चूंकि उनका भी काफ़ी कबायली हैसियत थी उनकी और उस वक्त जब उन्होंने ऐलान किया कि हम बातचीत करेंगे तो उस वक्त उन तंजीमों ने काफ़ी बात मानी भी और काफ़ी अरसे तक एक सीज़ फायर भी रहा। अगर उस वक्त 2008 या 2013 में अगर ये बातचीत का अमल जारी रहता तो उस वक्त ये मसला हल हो जाता, अच्छा रहता, क्योंकि उस वक्त मिलिटेंट ग्रुप काफ़ी कम थे और उस वक्त लीडरशिप अल्लाह नज़र के अलावा मोस्टली जो थी वो सरदारों जो मिलिटेंट सरदार बैकग्राउंड से थे उनके पास थी। अब कहानी बड़ी चेंज हुई है, अब हम देख रहे हैं कि मिलिटेंट ग्रुप ने अपने आप को काफ़ी इवॉल्व किया है, एक तो उन्होंने अपने रबते ख़त्म कर दिए उन सरदारों से जो स्विट्ज़रलैंड या लंदन में बैठे हुए थे, खैर बरी हो गए, अब्रमदा भुट्टी हो गए, अब जो बशीर ज़ैब का ग्रुप है वो सबसे बड़ा ग्रुप उमर जो क्या है जिसके अंदर हुकूमत भी कहती है और कानून नफिस करने वाले इदारे भी कहते हैं और एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि एक बड़ी सतह पर रिक्रूटमेंट हो रही है नौजवानों की जो सिस्टम से नाला है। मेरे ख्याल में अभी भी अगर गवर्नमेंट नेकनीयती से एक बातचीत शुरू करे, पहले मरहले में ये ना करें कि आप डायरेक्ट मिलिटेंट से बात करें, पहले मरहले में आप जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो पार्लिमानी सियासत करते हैं, कॉम्प्रेस पार्टियाँ हैं, नेशनल पार्टी हो गई, अख्तर मेंगल की बीएनपी हो गई या और पार्टी है, आप उनको एंगेज करें पहले स्टेप बाय स्टेप, फिर उनको एंगेज करें जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ नहीं करती, जैसे खान ऑफ कलात की फैमिली के जो लोग हैं दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी मिलिटेंसी बट दे आर खफा है और वो बाहर बैठे हुए हैं यूरोप में। तो मेरे ख्याल में अगर कोई प्रोसेस शुरू करे बातचीत का, नंबर वन उससे थोड़ा असर पड़ेगा, नंबर टू कोई पॉलिसी होनी चाहिए बलूचिस्तान के हवाले से, कोई होलिस्टिक कोई लॉन्ग टर्म की। हमारे यहाँ मसला ये कि जैसी लीडरशिप चेंज होती है, कहीं पॉलिटिकल हो या मिलिट्री हो, पॉलिसी रिवर्स हो जाती है और फिर हमें स्टार्ट लेना पड़ता है जीरो से।
اور شو کے آخر میں بات کرتے ہیں معدومیت کے خطرے سے دوچار رائنو یعنی گینڈے کی. اس کے قیمتی سینگوں کے لیے غیر قانونی شکاریوں کے اسے مار دینے کی وجہ سے جنوبی افریقہ میں بھی رائنو کی نسل خطرے سے دوچار ہے. اب سائنسدان اس کی روک تھام کے لیے ایک نئی ٹیکنالوجی کا تجربہ کر رہے ہیں, اور ابتدائی تحقیق کے طور پر محققین زندہ گینڈے کے سینگ میں ریڈیو ایکٹیو پیلٹس یا تابکاری مواد سے بنے چھرے داخل کر دیتے ہیں تاکہ سینگوں میں تابکاری کی موجودگی سے بلیک مارکیٹ میں ان کی مانگ کم ہو سکے اور ان کے شکار کی حوصلہ شکنی ہو.
تھری کوارٹرز ایک ایسی پائلٹ اسٹڈی میں شامل ان 20 گینڈوں میں سے ایک ہے جن کے سینگوں میں ریڈیو ایکٹیو پیلٹس یا چھوٹی گولیاں داخل کی گئی ہیں. اس گینڈے کا وزن 2.5 میٹرک ٹن ہے, اور دی رائسٹروپ پروجیکٹ نامی اس کنزرویشن ریسرچ میں اسے پیلٹس کی سب سے بڑی ڈوز دی گئی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ گینڈے کے سینگوں میں تابکاری بھر دی جائے تاکہ بلیک مارکیٹ میں ان کی طلب کم ہو جائے اور اس سے نفع کمانے والے غیر قانونی شکاریوں کی حوصلہ شکنی ہو. محققین گینڈے کے خون کے ٹیسٹ کر رہے ہیں تاکہ یقینی بنا سکیں کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے.
ہم سب کوئی ایسی ترکیب تلاش کر رہے تھے کہ گینڈوں کے غیر قانونی شکار کو روکا جا سکے, اور میرا خیال ہے کہ یہی طریقہ ہے جس کی اس غیر قانونی شکار کو روکنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے. یہ ایک شاندار خیال ہے.
ایریوین ڈیونٹر دی رائنو آرفنیج کے بانی اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں, اور جنوبی افریقہ کے وارڈر برگ کے علاقے میں تحقیق میں شامل جانوروں کی نگرانی کرتے ہیں. 6 ماہ پہلے آرفنیج کے عملے نے سائنسدانوں کو جنگلی گینڈوں کے سینگوں میں ریڈیو ایکٹیو پیلٹس داخل کرنے میں مدد دی. حال ہی میں جنوبی افریقہ اور امریکہ کے سائنسدان تحقیق میں شامل گینڈوں کے خون کے نمونے لینے کے لیے واپس آئے تاکہ سینگوں سے نکلنے والی گیما شعاؤں کا اندازہ لگا سکیں.
اہم ترین بات یہ یقینی بنانا ہے کہ جانوروں کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے. انہیں جو تابکاری پہنچ رہی ہے وہ اسی اثر جیسی ہے جو کہ سال میں 2 یا 3 مرتبہ فضائی سفر کرنے والے پر ہوتا ہے. یہ بہت ہی کم مقدار ہے.
جیمز لارکن بین الاقوامی طور پر فنڈڈ اس پروگرام کے سربراہ ہیں. انہوں نے اس تحقیق میں استعمال ہونے والی تابکاری کی مقدار پر تحقیق کی ہے.
میں نے جانوروں کے کمپیوٹر ماڈل بنانے اور یہ تجربات کرنے اور نتائج کا انٹرنیشنل کمیشن آف ریڈیشن پروٹیکشن کے ساتھ موازنہ کرنے میں 2.5 سال صرف کیے ہیں, اور ہمارے نتائج تقابل میں غیر معمولی طور پر مثبت رہے ہیں.
لیکن جیمز لارکن کا کہنا ہے کہ ڈوز اب بھی اتنی ہے کہ بین الاقوامی سرحدوں پر اس سے تابکاری ڈیٹیکٹر سٹارٹ ہو سکتے ہیں, جس سے سینگوں کی سمگلنگ زیادہ مشکل ہو جائے گی. افریقہ میں طویل عرصے سے غیر قانونی شکار کرنے والے گروہ جو ایشیا میں گینڈوں کے سینگوں کی بلیک مارکیٹ کی مانگ کو پورا کرتے ہیں, گینڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, جس سے دنیا میں گینڈوں کی 5 قسموں کی نسل معدوم ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. ایشیا کے کچھ حصوں میں خیال کیا جاتا ہے کہ گینڈے کے سینگوں کے طبی فوائد ہیں, حالانکہ اس دعوے کی حمایت کرنے کے لیے کوئی سائنسی شہادت موجود نہیں ہے. لارکن کا کہنا ہے کہ اگر حتمی طور پر منظوری مل جاتی ہے تو یہ ٹیکنالوجی ہر 2 سال بعد گینڈوں کے سینگ ختم کر کے غیر قانونی شکار کی حوصلہ شکنی کی موجودہ حکمت عملی کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ثابت ہوگی, کیونکہ سینگ مسلسل بڑھتے رہتے ہیں. وین ڈیونٹر کے نزدیک گینڈوں کے غیر قانونی شکار کی صورتحال بہت ابتر ہے, چنانچہ وہ اس تجربے کے نتائج جاننے کے بے حد منتظر ہیں کہ جانور اب بھی صحت مند ہیں. ٹیسٹ ریزلٹس تقریباً 2 ماہ میں حاصل ہوں گے. اگر فنڈز کافی ہوئے تو یہ ٹیکنالوجی سال کے آخر تک گینڈوں کے مالکوں کو بھی استعمال کے لیے دی جا سکتی ہے. ماریز دی کلاک کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور ان پر تجزیوں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل وی او اے اردو کے نام سے ہے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزاد میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا بٹن کی ښاګي له کنیکټ دو وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمونږ ارزوګانی آزاد میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی وی پانه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا بٹن کی ښاګي له کنیکټ دو وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د امریکا غاښنا تلویزیون د شپې د خبرونو سرټکی د غزې په اړه د سپینې ماڼۍ نوې څرګندونې. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالد ترامپ د غزې د آبادولو او د یوې سیاحتي سیمې د جوړولو لپاره سیمې ته د امریکایي ځواکونو د لیږلو ژمنه نه ده کړې او د فلسطینیانو بې ځایه کول به یو موقتي کار وي. په تاجکستان کې د افغانستان په وضعیت خبرې. د افغانستان د پاره د اروپای ټولنې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ځانګړو استازو په خپل شپږم نوبتي غونډه کې د افغانستان په بشري، سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت خبرې کړي. او په افغانستان کې د جګړو په تړاو د یو نوي موزیم جوړېدل. هیله ده د دې رپورت لیدل هم هېر نه کړئ.
قدر منو لیدونکو سلامونه. نن پنځشنبه ده د 1403 لمریز کال د سلواغیت لسمو د فبروري شپږم نیټه. زه خایسته سعادت لامیم. د خبرونې قدرمن میلمه د افغانستان د کورنیو چارو په خوانی وزیر علي احمد جلالي صاحب سره د منځني ختیځ په تړاو د ولسمشر ترامپ په وروستي وړاندیز خبرې کوو. زما همکار ایوب خاورین په همدې تړاو د سپینې ماڼۍ د ویاندې تازه څرګندونې شریکې کی. او په پاکستان کې زموږ همکاره مسکا صاحبې بعد افغان کډوالو حال راکړي. جلالي صاحب، مسکا جانې او خاورین صاحب، له تاسو نه مننه کوم. را سره مل اوسئ. سپینوانی وای ولسمشر ډونالد ترامپ د غزې د آبادولو او د یوې سیاحتي سیمې د جوړولو د لپاره سیمې ته د امریکایي ځواکونو د لیږلو ژمنه نه ده کړې او د فلسطینیانو بې ځایه کول به یو موقتي کار وي. دغه څرګندونې په داسې حال کې وشوې چې د ترامپ څرګندونو پراخ نړیوال غبرګونونه هم راپارولې دي. نور حال د ایوب خاورین زموږ د همکار نه راخلم چې همدغه اوس د کانګرس د ماڼۍ له مخې موږ سره دی. خاورین صاحب، بیا هم ستړي مشي. سپینوانی نور څه وایي چې که ترامپ ځواکونو نلګینو د غزې د لپاره څه ډول یو پلان لري؟
سلامونه خایسته جانی. او ستاسو د دې موضوع ترته ګوراندې وای دوه چې کانګرس ته د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو همدا اوس په څو شیبو کې راځي او د کانګرس کې د دوړو خونو د استازو ته مجلس له مشر سره جانسن سره او د سنا د مجلس له مشر سره جان ټونی سره او ځان ځانته ملاقاتونه لري. د ولسمشر ډونلډ ترامپ هغه څرګندونو نه یوازې په بهر کې پراخ غبرګونونه راو پرول، دښمنانو د اعلان وغند، دوستانو هم حیرانتیا وښودله او ډیر شمیر د سیمې متحدینو هم د بې ثباتۍ لور ته یو ګام وباله او د عمل ونه باله. په اسرائیلو کې البته ښه غبرګون یا هرکلی وشو. د اسرائیلو د دفاع وزیر همدانن خپلو ځواکونو ته د تیارسۍ حالت امر وکړ چې د غزې څخه به فلسطینیان ووزي او په سیمه کې د امنیت ټینګېدو لپاره باید تیار ووسیږي. په دلته بعد له دغو غبرګونونو د سپینې ماڼۍ وایاندي همدغه دوه مهم توضیحات ورکړل. یو چې ډونالډ ترامپ غزې ته ځواکونه هیڅکله نه لیږي یا ژمنه نه ده کړې، او دوهم د امریکا په پیسو یا د امریکایي مالیو ورکوونکو په پیسو غزه نه آبادیږي، بلکې ډونالډ ترامپ ډیر داسې پلانونه لري چې د سیمې له متحدینو له هیوادونو سره ګډ کار وکړي او غزه آباده کړي. د غزې اوسیدونکي هم که بل ځای ته لیږدول کیږي دا به موقتي وي. دغه توضیحاتو نه وروسته په دې ټولی موضوع په اړه د دې خبرګونونو په اړه د پټسي ویدا کوسوارا راپور چې سپینې ماڼۍ را لېږلې اوري.
سباندی 1500 فلسطینیان چې د غزې د نفوسو څلورمه برخه کیږي شمالي غزې ته بیرته راستانه سوي دي. دغه خلک د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د هغه اعلان غندنه کوي چې ګواکې امریکا به دغه فلسطینی سیمه ونیسي.
فشرت عین ترامپ ترامپ خوب ویني چې فکر کوي موږ به له دغه ځایه وباسي.
د سی شنبې په ورځ له ترامپ څخه پوښتنه وسوه چې آیا د غزې د نیولو لپاره به ځواکونه ورولیږي.
تر کومه ځای چې په غزې پورې اړه لري موږ به هر هغه څه وکړو چې اړتیا یې وي. که یې اړتیا وه دغه کار به هم وکړو، موږ به دغه ټوټه ځمکه ونیسو.
خو د چهارشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ ویانده کیرولاین لیویت اړ شوه چې د دغو څرګندونو وضاحت وکړي.
د دې مانا غزې ته د سرتیرو لیګل نه دي، د دې مانا دا نه ده چې دغه کار به د امریکایانو د مالیاتو په پیسو کیږي. د دې مانا دا ده چې ډونالډ ټرمپ په نړۍ کې تر ټولو غوره مرکچی دی. دی به په سیمه کې د خپلو متحدینو سره یو توافق ته ورسیږي.
د اردن او مصر په شمول چې ترامپ غواړي فلسطینیانو ته په خپلو هیوادونو کې ځای ورکړي، په سیمه کې د امریکا متحدینو دغه نظریه غندلې ده. د اردن پاچا په عمان کې د فلسطینیانو له ولسمشر محمود عباس سره ولیدل او په همدې ورځ یو شمیر نورو جګپړو فلسطینیانو په قاهره کې له مصري چارواکیو سره لیده کاته وکړل. په دواړو ځایونو کې د دوو هیوادونو د جوړېدو د طرحې په عملي کولو ټینګار وسو. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش هم ورته نظر لري.
دا ډیره مهمه ده چې د نړیوال قانون اساس ته ژمن ووسو. موږ باید په هر صورت کې د نژادي تصفیه مخه ونیسو.
د عربي نړۍ سیاسي او مذهبي مشر سعودي عربستان هم لومړنی هیواد و چې په ملي تلویزیون یې اعلامیه خبره کړه چې د فلسطینیانو لپاره د یوه هیواد نظریه نه ماتیدونکې او نه بدلیدونکې ده.
زموږ پر دغه موقف هیڅ ډول بحث او معامله نشي کېدلی.
دغه اعلامیه د ټرمپ د هغې ادعا سره په ټکر کې ده چې ویلي وو سعودي یو خپلواک فلسطین نه غواړي.
سعودي عربستان به ډېره همکاري وکړي او ډېره همکاري کړې ده. هغوی هم په منځني ختیځ کې سوله غواړي.
تر دې وړاندې سعودیانو د امریکا له تیر حکومت سره په داسې یوې معاملې بحثونه پیل کړي وو چې د امریکا سره د یو امنیتي تړون په بدل کې به هغوی اسرائیل په رسمیت وپیژني. خو د خبرو دا بهیر د اکتوبر په 1 هغه وخت ټکنی شو چې حماس په اسرائیل برید وکړ. که د سعودیانو سره معامله شوی وای، دا به د ټرمپ په تیره دوره کې د پیل شوی هغو موافقو تسلسل وای چې د عربو او اسرائیلو ترمنځ د ابراهیمی تړونونو په نوم یادیږي. خو دا ځل به سعودي ډیر محتاط وي.
د سعودي شهزاده محمد بن سلمان لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پلان کې د هغه لپاره هیڅ ګټه نشته چې ملاتړ یې وکړي، او هغه هم دومره پارونکی چې ټول نړۍ مخالفه.
مخالفینو لکه چین او روسیه خو مخالفت کړی دی. متحدینو لکه جرمنی، فرانسې او بریتانیا هم د ترامپ اعلان غندلی دی.
قدر منو لیدونکو، د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د غزې ترنګې د پاره یو طرحه په ډاګه کړ چې تاسو یې په اړه واورېدل. د دې طرحې ټول اړخونه، امکانات او عواقب د خبرونې قدر من میلمه د واشنگتن ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي صاحب موږ ته ارزوي. جلالي صاحب، ډیره زیاته مننه کوم. تاسو ډیر مصروف هم وی، خو بیا مو هم مهرباني وکړه. اوس سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ترامپ د غزې د آبادولو سیاحتي سیمې د جوړېدو د پاره هلته د امریکایي ځواکونو د لیږلو منه نه ده کړې، او فلسطینیانو بې ځایه کول به یو موقتي کار وي لس پنځه لس کاله. اول ستاسو غبرګون او د دې مسئلې قانوني اړخ څنګه ارزوي او امکان یې څنګه وینئ؟ سي
تشکر کوم. سلامونه تاسو ته لیږه. ما دا چې اول به لوی دا ایډیا و، یو فکر و چې حتی په خپل د امریکا د اداري په منځ کې هم په بحث نه و شوی. دا یو ایډیا پالیسی نه ده، وسنجي بیا پالیسی جوړیږي. دا یو ایډیا و چې کنو چې خبرګونونه ډېر منفی د هغه په مقابل کې رامنځته شو، هم په امریکا کې هم په نړۍ کې. په نتیجه کې دا اوس هغه توضیحي مسائل دي. تر اوسه پورې پالیسی نشته. حتی که ووایي چې امریکا غواړي چې دا سیمه آباد کړي، څنګه بیا آباد کړي، په دې برخه کې هم کوم طرحه نشته. یو ایدیا ده
ځکه ولسمشر په د یو بل خپل ملګري متحد سره په یو کانفرانس کې دا خبره کوي، نو تر یو حده پورې اعلان شوه.
دا یو ایدیا ده. طرحه ګوره، طرحه داده چې هدف معلوم شي، وسائل دغه د تطبیق لپاره په نښه شي، معین شي، هماهنګي له ټولو متحدینو سره جوړ شي په دې برخه کې. بیا د دې دغه عوامل دغه وسایل چې د طرح تطبیقي سره کم استعمال شي، هغه وخت دا طرحه ده. تر هغه وخت سره نه دا یو یاده ځکه د دې مثبت حالت رامنځته کړي، اکثرا منفي حالتونه رامنځته کړي.
ښه جلالي صاحب، ولسمشر ټرمپ د مصر او اردن څخه غوښتي چې د غزې بې ځای شوي خلک ومني، خو ډیری عربي هیوادونو تاسو واورېدل مخالفت ښودلی. آیا د دې احتمال شته چې دای په دوی باندې خپل دا نظر ومني، یعنی د فشار څه وسیلې لري؟
دا مسله تعالی د اردن او د مصر مسله نه ده، او تر اردن او مصر په خوا ویلي چې دا کار ممکن ځکه دي د فلسطین د لیږدولو مسله ډېره حساسه مسله او تاریخي مسله ده. فلسطین دوه ځلې تر په خوا وخت له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي، بیرته خپلو کورونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې، یو په 1948 کال کې او بیا په 1980 کال کې. اوس په خپل د منځني ختیځ تر ټولو لویه مسله د مهاجرو مسله ده. فلسطینیان غواړي چې بیرته خپلو کورونو ته لاړ او ټول په اسرائیلو کې دي، او دا مسله خاصه مسله ده، او د اردن او مصر نه ده، خپله د فلسطینیانو مسله ده. او دا مسله که رامنځته شي، که دا خبرې د فلسطین مقاومت زیاتېږي، او پر هغه اردن چې فعلا روان دی شاید هغه په خطر کې ولوي.
بله جلالي صاحب، د ابراهیمي توافقاتو پلي کول په خپله ټرمپ په هم دا غواړي چې په دې ټولو کې د سعودي عربستان شتون مهم ګڼل کېږي. ستاسو په نظر دا پلان د سعودي سره لاسلیک شوی تړون د څه ډول برخلیک سره مخامخ کولی شي که ټرمپ وغواړي چې دا پلی کړي؟
ګومان کوم چې هم سعودي عربستان هم هغه هیوادونه چې د ابراهیمی تړون امضا کړی دی ټول په دې عقیده دي چې اساسي مسله د غزې د فلسطینیانو دا نه ده چې غزه آباد شي یا نشي آباد. غزه باید په چوکاټ کې دو د مستقل هیواد فلسطینی په چوکاټ کې وروځي، تر څو چې مسله د ملګرو ملتو د 2021 پریکړې له امله د امنیت شورا چې د فلسطینیانو د پاره یو هیواد جور شي، او د هیواد فلسطین او اسرائیل په دوه جلا هیوادونو کې مشت روزي دا کار ونه.
بله یو بل لاند پښتنه کوم ک لاند جواب راکړي. د ترامپ او نتنیاهو ترمنځ د خبرو بل مهمه موضوع د ایران مسله هم ده. اسرائیل په ایران د برید غوخ پر ځای پاتې دی. ایران سره به څه ډول معامله وشي ځکه دوی د تروریستي ډلو د روزلو تمویل سرچینه هم بولي؟
ایران په فوسری شرایطو کې خاوند تم یو ځل بیا هماغه پالیسی ورغړل پوهه کړی و، یعنی په ایران باندې اعظمي فشار ورشول شي. اعظمي فشار د دې لپاره چې یو د اټومي وسلو د جوړولو نه یعنی لاس واخلي، او بل دا چې په منځني ختیځ کې د هغو ډلو ملاتړ ونه کړي چې د تروریزم ډلې بولي، او په منځني ختیځ کې مشکلاتو د
بله ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه په ورجینیا کې د مونږه له تاسو سره بیا هم په تماس کې کیږو. خوشاله اوسئ او په خپل چارو کې بریالي. قدرمنو لیدونکو، د یو نوي تاسیس شوي موزیم لیدو ته هم زو، خو لومړی لنډه دمه اخلو. بل په لو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری او د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان څخه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ایستلو د نوي پلان په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اړه نور جزئیات په پیښور کې له خپلې همکارې مسکا ساپۍ نه اخلم چې د سکایپ له لارې په خبرونه کې موږ سره یو ځای شوې ده. مسکا جانې، ستړي مشې، په خیر راغلې. د افغان کډوالو وضعیت څنګه دی، او مرستندویه ادارې، پاکستانی چارواکي او طالب چارواکي په دې اړه څه وایي؟ بله د تخنیکی معذر لکبل مونږ ونه شو کړی چې د مسکا جان سره خبرې وکړو، دغه هڅه ته به دوام ورکو. خو بل رپورټ ترازو د افغانستان د پاره د اروپای ټولنې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ځانګړو استازو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په خپل شپږ منوبتي غونډه کې د افغانستان په بشري، سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت خبرې کړې دي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو او په دغه هیواد کې د امنیتي ننګونو او ګواښونو په اړه هم خبرې وشوې.
افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ځانګړو استازو د افغانستان د بشري، سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه غونډه کړې ده. د غونډې ګډونوالو افغانستان سره د منځنۍ اسیا او اروپای ټولنې د مرستو په تړاو او پر کړنلارو هم نظرونه شریک کړي دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو بشري حقونو او په دغه هیواد کې د امنیتي ننګونو او ګواښونو په اړه هم خبرې شوې دي.
چاغه کده مخدره مواد دي، د پهاړه پټراو دي، کده تروریزم پټراو دي. دا یو ودونه هغه تشوشونه د خپل ذهنونو نه لري کړی نه، یو د خپل اجندا او څخه هم لري کړی نه. په هر بار کته نه کې دوی دا مسائل مطرحوي. د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه چې د دوی وګړي یا اتباع په ځینو دهشتګنو گروپونو کې زایلری او ولکیږي چې د افغانستان په خاورو کې دي، دوی وار په وار د هغوی څخه د طالبانو څخه دوی د استرداد غوښتنه هم کړې ده.
افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې او د منځنۍ اسیا د ځانګړو استازو پنځمه غونډه د قرغزستان په پایتخت بشکک کې د 2023 کال د فبروري په میاشت کې جوړه شوې وه. بلخوا ټاکل شوی ملګری ملتونه طالبان د حکومت او افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو ځانګړو اساس سره د دوهې درې مغونډې په دوام د کاری ډلې غونډه د قطر په پایتخت دوحه کې د فبروري په 15مه جوړه کړي. په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستالي روزمیر دی کارلو دوهې درې مغونډې په پای کې ویلي چې د ملګرو ملتونو او افغانستان لپاره د هیوادونو د ځانګړو اساس اومده اندېښنه پر افغان مرمنو او انجورو باندې روان محدودیتونه دي. یو شمیر شنونکي وایي د طالبانو کړن ته په کتو دا ډله به نور هم منځوي شي.
سمه ده چې درې کاله تیر شو، خو په نننۍ شرایط کې مونږ پیږو چې طالبان نور به هم انزوا طرف ته ځي. طالبان هغه مسله چې دوی به په رسمیت وپیژندل شي، دغه مسله نور په اجنډا کې زه فکر ونه کوم چې د هیڅ هیواد وي. او د سیمې هیوادونو تاثیر د طالبانو باندې او یا فشار زه فکر کوم چې ډیر زیات ده. دا چې تر اوسه پورې دوی تعامل کړی وو، زه فکر کوم چې دغه تعاملات به کم شي، ځکه چې دوی منطق نه لري چې د سی یو هیواد سره یا د سی او دالې سره نګدیواله د دوی په ضرر ده.
طالبان د 2020 کال د اگست په 15مه نیټه بیا پر افغانستان واکمن شول، خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی. او طالب مشان تلویلی چې د امریکا په ګډون د نړۍ د هیوادونو سره اړیکې غواړي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د ژمنې سره سم به د افغان کډوالو د وضعیت په تړاو خپلې همکارې مسکا ساپۍ ته بیا هم ورشو او هیله ده چې دا ځل زموږ لیکه تړل شوې اوسي. مسکا جانې ستړي مشي، په خیر راغلې. ما مخکې پوښتنه وکړه چې د کډوالو وضعیت په اړه یو څه تشریح ورکړي، او دا چې پاکستاني چارواکي او طالب چارواکي په دې اړه څه وایي.
سلامونه او مننه شایسته جان. څنګه چې تاسو ویل، دوه نړیوال سازمانونه آی او ایم او یو ان ای سی آر د پاکستان د نوي پلان سره ویلي چې د بشري حقوقو معیارونه باید په پام کې ونیول شي، او هغه افغان کډوال چې سره چې اسناد دي تر څنګه هغه افغان کډوال چې له خطر سره ژوند مخ دي کپ زور وشړل شي، نو دوی د خوندیتوب لپاره باید پاکستان په خپل پلان کې بدلون وکړي. او دغه خبره هم پس له هغه وشو چې 13 ونی پاکستان کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ټولو افغان کډوالو له پاکستان څخه د شړلو یا د ایستلو پلان تصویب کړ. په دغه پلان کې په لومړی سر کې به افغان کډوال چې سره چې اسناد نشته او تر څنګه ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال به له اسلام آباد او راولپنډي څخه ایستل کیږي، او تر دې وړاندې چې افغانستان ته ولګول شي ټاکل شوی کمپونو کې به دوی لګول کیږي. خو دای نه دی ویلي چې دا به څه رقم وي او څنګه به اعلانېږي. چې د دې په تړاو یو ان سی آر پاکستان څخه د وضاحت غوښتنه هم کړې ده. او بیا د دوی نه ورسته به افغان کډوال چا سره چې پی ور کارتو نه وي هغوی به هم دا چې اوس ورته نور وخت ورکول کیږي یا نه خول شوی چې ترجونه پورې دوی واخل لري. که څه هم د دې خبرې په تړاو لا پاکستان سره وینا نه دی کړې، خو د پاکستان سما ټلویزیون به یو بل خبر ورکړي چې د پاکستان داخله وزیر محسن نقی ویلي چې هغه افغان کډوال چا سره چې اسناد نشته او یا افغان کډوال چې نور هیوادونو سره کیسونه لري د دوی ترمنځ به توپیر وي. چا سره چې کیسونه دي نو د اړونده هیوادونو سره به د ډیپلوماټیکو اړیکو له لارې به دوی خپل دغه مسله حل کوي. او تر څنګ یې لنډه به دا وایي چې مولوي عبدالکبیر د طالبانو د کډوالو رسلیدونکو چارو وزیر هم له ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو په زور د ایستلو بهیر دی ودروي.
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه کور ودان مسکا جانې. نړیوالو مسایل ترازو د مکسیکو د ملي ګارد او اردو د موټرونو کتارونه پرون د سفیدات خوارز او ال پاسو ټکساس د پولي په اوګدو کې چې امریکا او مکسیکو سره بیلوي تر سترګو شول. مکسیکو وروسته له هغه د لاسو زرو سرتیرو لومړی جوفا شمالي سرحد ته ولېګل چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ترامپ لخوا په دې هیواد د لوړو تعرفو ګواښونه وشول. د مکسیکو تیخوانا ته نږدې د پولي په نورو برخو کې هم امریکا ته د مهاجرینو د مخنیوي په موخه ګزمې پیل شوې. بل پلو د هند بهرنیو چارو وزیر سوبرمنیم جی شنکر نن د پنجشنبې په ورځ وویل چې نوې دلی د متحده ایالاتو سره خبرې کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې د غیر قانوني هندي مهاجرینو د اخراج په وخت کې د دوی سره ناوړه چلند ونه شي. دا پریکړه په هند کې د مخالفو ګوندونو د اعتراض نه وروسته وشوه چې ویل یې هغې یوې ډلې هندي کډوالو سره ناوړه چلند شوی چې په دې اونۍ کې بیرته هند ته استول شوی وه. دا کډوال د متحده ایالاتو په یو نظامي الوتکه کې چې یو سلو څلور کډوال پکې سپارو د هند پنجاب په امرتسر ښار کې ښکته کړای شو. بل پلو د اروپایي اتحادیې ساينس پوهان وایي د جنوري میاشتې د تودوخې درجه دومره ګرمه وه چې ریکارډ یې ټینګ کړی دی او په دې سره به د نړۍ د تودوخې د لوړېدو لړۍ دوام ولري. د اروپایي اتحادیې د اقلیم بدلون د خدماتي چارو ادارې په خپل نوي میاشتني خبري رپورټ کې ویلي چې د جنوري په میاشت کې د نړۍ د تودوخې درجه د صنعتي کېدو مخکې مودې څخه د سانتي ګرید په کچه 1.5 درجه لوړه وه. کرن لیدونکو د امریکا په کانګرس کې د دیموکراتانو رهبرۍ همدا اونۍ جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ته خبرداری ورکړی چې د نوي حکومت د تمویل مسایل به د یوې قوې په توګه وکاروي. د ترامپ حکومت د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې په ګډون په ډیرو حکومتي ادارو کې بدلونونه رامنځته کړي دي. پام وکړئ د امریکا غا خبريالې کاترین جیپسن د رپورټ ژباړې ده.
د امریکا د نړیوالو مرستو بندولو اغیزې د نړۍ په مختلفو برخو کې لیدل کیږي. دا غیزې د امازون زنګلون خوندې ساتلو نیولې تر د بارما د ماجرینو سره مرستې او د روسیې د يرغل لامل د اوکراینیانو د پاره د پناه ځایونو جوړولو پورې رسیدلې. همدا اونۍ په واشنگټن کې د کانګرس دیموکرات غړو د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې USAID بنشوي دفتر مخې ته او د کانګرس بیرون مظاهره وکړه.
مونږ به د ځواک د ویش په سرغړونو کې ورسره مبارزه وکړو. مونږ به د امریکا د اساسي قانون نه د هغوی د سرغړونو سره مبارزه وکړو. مونږ به چپ پاتې نشو. مونږ به ودرېږو او مخالفت به وکړو. مونږ به په دې جنجالونو غالب شو.
د همدی اونۍ په پیل کې د امریکا نړیوالې پرمختیايي ادارې صلاحیت د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ته ورکړل شو او څناڅه ټول کارمندان یې رخصت کړل شو. دا اقدام د جمهور رئیس ترامپ د یو اجرایی فرمان وروسته وشو چې ټولې بهرنۍ مرستې د تفتیش په هدف وزنډولې.
موږ وینو چې د نړۍ تر ټولو ځواکمن سړی ډانلډ ترامپ او تر ټولو شتمن سړی ایلن ماسک په نړۍ کې له بېوزلو ښځو او نارینه څخه پیسې او ډوډۍ اخلي.
خو په کانګرس کې جمهوری غوښتونکو وایي چې جمهور رئیس ترامپ د جمهوری ریاست صلاحیتونه کاری ترڅو د حکومت ادارو کې اصلاحات رامنځته کړي. ترامپ د اصلاحات د میلیاردر ایلن ماسک په وسیله رامنځته کړي. ایلن ماسک د حکومت د اصلاحاتو یا دوش په نوم با صلاحیت او نوی ایجاد شوی اداري مشر ټاکل شوی. ماسک غواړي د حکومت لګښتونه کم کړي.
فکر نه کوم چې هغوی کومه اداره بندوي، بلکې هغوی د حق لري چې د لګښتونو او د هغو پریکړو ارزونه وکړي چې تر اوسه عملي شوي دي او معلومه کړي چې کوم لومړیتوبونه تمویل شوي دي. فکر کوم دا به هر حکومت کې موجود وي چې کله واک ته ورسیږي ډیرو داسې پروګرامونو ته اجازه ورکوي او د هغو ادارو تمویل کوي چې ځینې غواړي په خپله طریقه کار وکړي او ځینې به شاید نه غواړي.
یوې څېړونکي امریکا غږ ته وویل چې په امریکا کې حالت بې ساري دی.
شاید دا د اجرایه قوې د واکونو د ویش نه یو ښکاره سرغړونه چې هڅه کوي هغه ادارې بندې کړي چې کانګرس ایجاد کړې وي. کانګرس تمویلولې او مشخصې بودیجې ورته ځانګړې کولې. حتی په خپله اجرایه قوه څو ډوله اختیارونه لري چې په څه ډول دغه مالي سرچینې وکاروي او یا یو اداره په څه ډول فعالیت وکړي.
په سنا کې د دیموکراتانو مشر چک شومر د سیشن بي پرزویل چې هغه د فساد او درغلي او د لمنځوړلو هڅو ملاتړ کوي، خو هغه د عجولانه اقدام او پټو هڅو مخالف دی.
هر څه چې د داج اداره کوي دا دیموکراسي نه ده. موږ پوهیږو چې دیموکراسي څه ډول وي. دا ښکاره ده او لچا پټه نه ده.
دیموکراتانو خبرداري ورکړې چې دوی به د ټرمپ د کابینې نوماندانو ته رای ورکول وزنډي او د رایو امتیاز به د حکومت د لګښتونو قانون په وړاندې وکړي او په دې ډول به د امریکا پرمختیایي ادارې یا یو سیټ کې د بدلون راوړو پر ضد مظاهره وکړي.
بل فلو په افغانستان کې د امریکا د سمندري ځواکونو د شل کلن حضور او فعالیتونو په اړه د امریکا د ورجینیا په ایالت کې د لومړي ځل لپاره یو موزیم جوړ شوی چې د مسولینو په وینا یې هر ایښودل شوی توکي په افغانستان کې د دغو ځواکونو د خدمت کیسه بیانوي. نوشبه آشنا د موزیم ته ورغلی او د فهیم هوشنګ په همکارۍ دغه رپورټ چمتو کړی.
د ویار زړورتیا او ژمنتیا یادګار د دنګ ودانې ځانګړتیاي د ایجی ما د بیرغ پورته کونکو چې په آرام سمندر کې د متحده ایالاتو د بریا سمبول دی د عکس بڼه لري چې د لیدونکو پام را جلبوي. د مسلونو په وینا د موزیم څو برخې لري خو د افغانستان برخې ځانګړې اهمیت لري.
So the importance of this gallery is so that we can honor
د دې ګالری مهمه خبره دا ده چې موږ د هغو کسانو بې غرض خدمت ته درناوی وکړو چې په شاو خوا شلو کلونو کې په افغانستان کې خدمت کړی دی.
موزیمونه معمولا د تیرو تجربو کیسې خود افغانستان په اکلا د دې موزیم کار په دغه حال کې پیل شو چې سمندري ځواکونه په افغانستان کې وو. نو ځکه د کیسو او توکو راټولول په زړه پورې او له ننګونو ډک کار وو.
But this was interesting. It was a challenge.
زه پورې و دا د وخت مخکې کار وو چې مونږ دغه توکي راټول کړو، خو سخت نه و چې ډیر شمیر سمندري ځواکونه د خپلو کیسو په ویلو کې زړه نازره وو. نه غوښتل چې ځان ته پام راواړوي. دوی فکر کاوه چې موزیم د پخوانیو ځواکونو په اړه باید وي.
دا چې په دې موزیم کې د نندارچیانو مخې ته ایښودل شوي توکي څومره په افغانستان کې د امریکا د سمندري ځواکونو شل کلن حضور بیانوي. د موزیم مشر امریکا غاک سره په خبرو کې وویل
هو بالکل موږ هڅه کړې چې دلته یوازې جوړ شوی شیان نه بلکې هغه آثار ولرو چې هر یو یې یو کیسه لیدونکو ته بیان کړي. دا موزیم د هغو نارینه او ښځو الهام بخښونکي کیسې بیانوي چې هلته یې خدمت کړی وو چې په افغانستان کې د امریکا د تجربې پای شي.
د امریکا د سمندري ځواکونو د موزیم ته د ورځې په لسګونو خلک ورځي چې پکې د سمندري ځواکونو کورنۍ هم شامل دي. نندارچیان وایي چې موزیم ورته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د فعالیتونو په اړه معلومات ورکوي.
The amazing equipment
دلته د نندرتون د دې پس د کول کې خورا ګټور چې څنګه دواړه خواوې په سوله کې د سولې او د یو بل په کلتورونو د پوهیدو او پیژندلو لپاره یو منځنۍ لار غوره او همغږي شي.
دا موزیم په 1989 کال کې جوړ شوی. په تاریخي لحاظ د سمندري ځواکونو د کارنامو اړوند 14 برخې لري چې د افغانستان برخې د 2023 کال د اکتوبر په 15مه د لیدونکو پر مخ پرانسل شو چې په فرهنګي برخه کې د یو شمیر افغانانو مرسته د پام وړ ده.
ما په 2014 کال کې د امریکا د مورین کور د موزیم سره د خپل دوه زامنو او دوه دوستانو سره د افغانستان د ګیلری په ارتباط همکاري شروع کړه چې په 2013 کال کې د مجسمې شکلونه تکمیل شو چې په دغه منځ کې چې چې تاسو ګوري یو شخص ناس ده د مولا امام او د پولیس تر منځ ده په خپل ځای ما او خوشاله پدې مچدا ګلری به د امریکا په نظامی تاریخ کې د دوی سره د افغان ولس همکاري ژوندۍ وساتي.
د مسولینو په وینا دا موزیم په خوانیو پوزیانو ته د خپل تیرو تجربه پاکله د غږی دا فرصت ورکي او ترڅنګ په ټولنه کې د ملکیانو او نظامیانو ترمنځ واټن نږدې کوي. نو شباشنا امریکا غږ واشنگتن.
په پای کې بیا هم له تاسو نه مننه کوم. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د ریښ پرونه خبرېدو ته چمتو ده. د سحر عظیمی په کوربه توب راځي په ګډه وګورئ.